السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او رای مخلی دی چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم. پایل دې سات په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت کرنې او بولګولو او مالداري وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د دې وزارت لخوا د قشتې پیر کانال په اوږدو کې ځمکې ویشل کیږي. د وزارت په یوه خبره کړې اعلامیه کې دغه خبرونه جعلي او بې بنسټه بللي، او په دې اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د صادر شوي فرمان پر استناد وایي چې هیڅ شخص یا اداره د امیر المؤمنین له فرمان پرته د قشتې پی کانال په خواشا کې د ځمکې د کارولو ویشلو او پیر او پلور حق نه لري. د وزارت له خلکو غوښتي تر هغو د په سیمه کې د ځمکو د ترلاسه کولو لپاره اقدام نه کوي تر څو د طالبانو مشر فرمان نه وي صادر کړی. د 108 کیلومتره په اوږدوالي د قشتې پی د کانال د لومړۍ برخې کارونه په تیره میاشت کې بشپړ او د دوهمې برخې امپایل شول. دغه کانال د 280 کیلومتره په اوږدوالي، د 100 متره په پلنوالي او 80 متره په ژوروالي سره په بلخ، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د شاوخوا 15,000 هکتاره ځمکې د خړوبولو ولتیا لري. د متحده عربی اماراتو هوایی شرکت فلای دوبی نن چهارشنبه کابل ته د خپلو الوتنو لړۍ بیا پیل کړه. فلای دوبی د اکتوبر په 12مه په خپله ویبپاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې کابل ته خپلې الوتنې به د روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 15مې بیرته پیل کړي، او په ورځ کې 2 الوتنې به د دوبی د نړیوال هوایي ډګر له دوهم ترمینل څخه ترسره کیږي. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو چارواکي اداره کوي نن په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې کابل ته د فلای دوبی د الوتنو د بیا پیلېدو خبر ورکړی. د 2020 کال د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته فلای دوبی هم لکه د نورو نړیوالو هوایي شرکتونو په څیر افغانستان ته خپلې الوتنې درولې وې. پر طالبانو د نړیوالو بندیزونو تر څنګ له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو په مهال د کابل د نړیوال هوایي ډګر د رادار سیستم په ګډون د دې هوایي ډګر ډیرو تاسیساتو ته ډیر زیان رسیدلی و چې هغه د امنیتي مسلو تر څنګ دې هوایي ډګر ته د نړیوالو الوتنو د بیا پیلېدو په وړاندې یو عمده خنډ بلل کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې وچکالي د هغو میلیونونو بزګرانو لپاره چې د عاید بله سرچینه نه لري یو ناورین رامنځته کړی دی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د ناصر په نوم د بادغیس ولایت یو بزګر ویډیو هم خپره کړې چې پکې دی په سیمه کې د وچکالۍ د ناوړه پایلو خبرې کوي. نوموړی وایي لکه چې تاسو یې هم وینئ، دلته وچکالي ده، پر ځمکو مو کښ کړی و خو حاصل یې نه دی ورکړی، اوس مو پسونه پکې څري. د ده په وینا دغه وضعیت موږ مجبوره کړي و چې خپل کور پرېږدو او د غریبۍ لپاره ایران یا یو بل ځای ته لاړ شو، ځکه بل عاید نه لرو. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا بادغیس د افغانستان یو له هغو ولایتونو دی چې تر ټولو زیات وچکالۍ ځپلی دی. د پاملرنې نړیوالې ماسې د سنبولې په میاشت کې د یوې سروې نتیجه خپره کړې او ویلي و چې افغانستان د 88% وګړو میاشتنی عاید کم شوی، چې یو لامل هم په دې هیواد کې پرلپسې وچکالۍ ایښودل شوی دی. د مصر امنیتي چارواکي وایي د غزې ترانګې ته له هغه مهال راهیسې چې اسرائیل سیمه بشپړه کلابنده کړې، د تیلو لومړني ټانکرونه د رفه له پولې ننوتې دي. اسرائیل په غزه کې چې سخت دریزه حماس ډله پرې واکمنه ده، او امریکا او اروپایي ټولنه هغه یوه ترهګره ډله بولي، د حماس په وړاندې جګړه وروسته له هغې پیل کړې چې دې ډلې د اکتوبر په 1مه د اسرائیل پر جنوبي ښار ګوټو برید وکړ. 1200 اسرائیلیان یې ووژل او شاوخوا 240 نور یې له ځان سره یرغمل کړل. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې غزې ته د تیلو د لومړۍ جوپې د رسېدو خبر د مصر 2 امنیتي چارواکو ورکړی، او عیني شاهدانو هم ویلي چې د تیلو 2 نور ټانکرونه لیدلي چې د رفه د پولې د مصر غاړه کې دې ته منتظر چې غزې ته ننوځي. د اکتوبر له 1 رئیس له مصر څخه غزې ته محدود بشري مرستې ننوتې، خو اسرائیل تر اوسه سیمې ته د تیلو د رسېدو مخه نیولې وه. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن کوربه هیواد هند له نیوزیلند سره نیمه پای لوبه پیل کړې ده. دغه لوبه د ممبئی په ونکډی سټډیوم کې ترسره کیږي. هند پچه ګټلې او توپوهنه یې غوره کړې. هند تر اوسه د یو لوبغاړي په سوځېدو په 41م اور کې 291 منډې کړې دي. د هند کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام کې د ګروپي دور ټولې 9 لوبې ګټلې او تر دې دمه د جدول په سر کې دی. نیوزیلند بیا له 9 لوبو 5 ګټلې او د څلورم ټیم په توګه نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړې ده. بله نیمه پای لوبه سبا پنجشنبه د استرالیا او جنوبي افریقا ترمنځ ده.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل.
او وړاندې په خبرونه کې. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر او چاوي افغانستان له پاکستان په بي ساري ډول د کډوالو راستنې دوه پر نړیوالو مرستندوی ادارو فشارونه نور هم زیات کړي دي.
Winter is here within a few weeks.
پراتم کو چونه کې شمه پر رسیدو دي او خلک په خپل سر یو چت تړتیا لري. اوس تای ولوی ننګونه ده چې له پاکستان راستنو شویو افغانانو سره مرستي وکړو.
افغانستان ته یو شمیر نوی راستانه شوی هم د امکاناتو له نشټوالي سره ټکوي.
کوم پیسې مې چې لرلې پر هغه مو کړه تر افغانستانه پر راوړه. اوس په دوا کې حیران یم چې په راتلونکي کې به څه کیږي.
غزنی ولایت له پاکستان نوی ستنه شوی بیا د پاکستانی چارواکو د ناوړه چلند خبره کوي.
نو زمر سره خدای ست ډیر سخت ظلمونه کېدل. کورونو مو پاتسول کوټی مو پاتسوي د ډیرو جایدادونو پاتسول په ډیرو غریبانو جایدادونو خرڅ کړه.
نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د رواني جګړې له وروستي حاله خبر شری خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه هم هیروي.
تر دې شی به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره او چاوي له پاکستان په بيسار ډول د کډوالو راستنېدل په افغانستان چې په خوارې سي د سرپناه او رزنوي خدمتونو په ګډون د سرچینو او امکاناتو لکه مخ دی فشارونه لاپس زیات کړي. او چاته ورځ نو وخت په خپل ایکس پانه یا په خوني ټویټر د دې دفتر د مشل ډانل اندرس یو ویډیوي پیغام خبر کړي چې پکې وای په داسې حال کې چې د ژمي پایل ته څوونه پاتې دي ډېرې کډوال کورونه نن لري او په بد وضعیت کې دي. پاکستان د رواني نومبر میاشتې لومړۍ نیټه له دې هیواد د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا د معلوماتو پر بنسټ د روان کال د سپتمبر له نیمایي تر تیرې ورځې پورې له 3,20,000 ډېر افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. افغانستان ته ستانه شوي یو شمېر افغانان په دې هیواد کې له بېکارۍ او په پاکستان کې میشت افغان کډوال بیا د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. نور په دې راپور کې
په داسې حال کې چې له پاکستانه د وی اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ روانه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا مشر ډانیل اندرس وایي په ناڅاپي ډول د کډوالو راتګ پر افغانستان فشار زیاتوي. اوچا تیر ورځ ناوخته په خپل ایکسپانه د دې دفتر د مشر ډانیل اندرس یو ویډیو پیغام خپور کړی چې پکې وایي د نویو کډوالو راستنېدل به پر افغانستان چې له پخوا راهیسې د سرپناه او ورځنۍ خدماتو په ګډون د سرچینو او امکاناتو له کمښت سره مخ دی لوی بوجوي. خاغلی اندرس چې په تورخم کې له ستنو شویو افغانانو سره لیدلې په خپلو خبرو کې د ژمي رانږدې کېدو ته په اشاره سره ویلي چې ډېرې ستنې شوي او ستنېدونکي کډوال کورونه نه لري او په بد وضعیت کې دي.
And winter is here within a few weeks.
پراتم کو چونه کې شمه پر رسیدو دي او خلک په خپل سر یو چت تړتیا لري. ننګونه دا ده چې و میشمخ کې زوراوري زلزلې هرات ولړسو. نو په دې هوا کې خپل ټول ملستندوی تو کې خیمه او کمپل مچدلودلې زلزلې زپلو ته ورسو. اوس تای ولوی ننګونه ده چې له پاکستان راستنو شوی افغانانو سره مرستي وکړو.
نوموړي ویلي له هر څه مخکې د یوې لنډمهالې حل لارې موندل اړین دي چې له راستنو شویو سره نغدي مرسته وشي او خواړه او اوبه ورکړل شي. خاغلی اندرس د ستنو شویو ستونزو ته د رسیدنې په هدف د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. په همدې حال کې افغانستان ته ستنه شوی یو شمیر افغانان په دې هیواد کې له بیکارۍ او په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. له پاکستان خپل هیواد ته یو ستن شوی کډوال عزیز خان چې اوس مهال په ننګرهار کې استوګن دی ازادي راډیو ته وویل
کوم پیسې مې چې لرلې پر هغه مو کړه تر افغانستانه پر راوړه. اوس په دوا کې حیران یم چې په راتلونکي کې به څه کیږي. په کور کې وړه هم نشته وړي هم نشته هر څه ختم دی ډېر بد حال دی. نو د حکومت څخه مو دا غوښتنه ده تر څو زموږ سره کومک وکړي مختر کار زمینه برابره کړي.
خو په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان بیا د پولیسو له ناسم چلند شکایت کوي. دوی وایي پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د امنیتي ستونزو له امله د هیواد ته کډوال شول خو اوس چې له دې ځایه ایستل کیږي نه پوهیږي څه وکړي. په اسلام آباد کې میشتې یوې افغاني کډوالې پریسا نوید ازادي راډیو ته وویل
دغه د پولیسانو لخوا زارو زیات چې افغان کډوال ته رسیږي چې متاسفانه یو شمیر کډوال دلته برتنې کولای غوي وطن ته هم ستنه سي ځکه چې تلته ژوند خطر تهدید کړي او په پاکستان کې ورته پات کېدل هم ډېر ستونزمن کار دي ځکه چې تا دوی نس کولای د کور څخه ووځي نو د افغان کډوالو پاډوند دغه ستونزې ورستربولي لا ډیریږي
پاکستان د روان نومبر میاشتې لومړۍ نیټې له د هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا د معلوماتو پر بنسټ د روان کال د سپټمبر له نیمایي تر تیرې ورځې پورې له 3,24,000 افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي له پاکستان د افغان کډوالو ستنولو پریکړه په نړیواله کچه غندل شوې او د بشري حقوقو بیلابیلو بنسټونو او غنو هیوادونو له پاکستان غوښتي چې خپل دغه پریکړه بدله کړي ځکه د دوی په وینا په ستنیدونکو کډوالو کې ډیرې په افغانستان کې د مرګ لګواخه تښتیدلې خو پاکستان په وار وار د خپل دغه پریکړه په امریکایي دوه ټینګار کړي او ویلي دي په ټول توان له دې هیواد د ناقانون افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته دوام ورکوي
و امر دل چې په افغانستان کې ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا ویلي افغانستان ته پاکستان په بي ساري ډول د کډوالو راستنې دوه پر نړیوالو مرستندوی ادارو فشار نه نور هم زیات کړی دی افغانستان ته یو شمیر راستانه شوی بیا د امکاناتو له نشټوالي سره ټکوي غزنی ته له پاکستان نوې ستانه شوی بیا د پاکستانی چارواکو د ناوړه چلند خبره کوي یو شمیر دغه کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې اوس چې غزنی ولایت رسیدلی نه سرپنان لري او نه هم د ژوند کولو نور امکانات دوی د سیمه ییزو چارواکو څخه د سرپنا قانوني اسناد جوړولو ماشومانو ته د تعلیم ځوانانو ته د کار او نور اړینو مرستو د برابرولو غوښتنه کوي نور خالي په دې رپورت کې اورو
لا پاکستان څخه غزنی تر استانه سوي کډوال بده ورځي کوي او وايي هلته د کورونا کارونه جایداد نه پاتسول او د یي خالی لاسره وېستل د وایل کډوال سره د پاکستان ظلمونه د هیرولو نه دي او سمجري اندري ټول جهان یې ویني چې کډوال شکنجه کیږي زورول کیږي مالونه ورڅخه وړل کیږي او بیا راشل کیږي د پاکستانی پولیسو بد چلند ناسم رویه په کورنو راننه وتل او تلاشی کول هغه څه دي چې کډوالي سخت په زور کړی دي
نو زموږ سره خدای ستر ډیر سخت ظلمونه کیدل کورونو مو پاتسول کوټی مو پاتسوي د ډیرو جایدادونو پاتسول په ډیرو غریبانو جایدادونو خرج کړه
جان محمد دغه کډوالو له جملې څخه یو دی د وای د غزنی ولایت تناوی ولسوالۍ وسیدون کیدای چې د بلوچستان ایالت په جوب سیمه کې ژوند کاوه د لخپل دیار لسکسیز کورنۍ سره یو ځای غزنی تراغلی او په علي لالا سیمه کې د کډوالو په لندمحاله پندغالي کې ژوند کوي جان محمد وای په پاکستان کې د قانوني وسیدو ټول اسناد درلودل خو بیا یې هم په سر اخیستې دی
موږ اسناد درلود دغه مشنخت ماجر کارت ده چې کوم ماجر کارت مشته و اسنادونه دا یو پاکستان ماته اسناد راکړي دی یو دایره نه پرې کوي دا بل پاکستان راکړي دی دایره نه پرې کوي نه پرې شولم دا بل پاکستان اسناد راکړي دی ګوره ټوکن ده چې کوم د ماجر کارت ټوکن ده دا ویني په دغه نه یې لکولم زما سره شپږ و ثبوت ده پاکستان پرته ماته ولټال نه پیژنم
جان محمد زیاتوی اوس چې دلته راغلی نو د طالبانو حکومت او مرستندوی ټولنې دی ورسره د سرپنا قانوني اسناد او د جوړولو ماشومان ته د تعلیم ځوانانو ته د کار او نوري اړین مرستې وکړي ځکه خالی لاس راغلی او د ژوند کولو لپاره هیڅ هم نه لري
زموږ سره د مرسته وسې زموږ سره د وروره حکومت ودریږي مثال راشن دی راکی بل شي دی راکی بچان مو د وروره مکتبو ته واچي بل شي ته دی واچ په موږ چې کم ځوان تیر سو په بلالم په بچانو نه چي
کلا خان هم د بلوچستان ایالت له جوب سیمې څخه د غزنی شهر علي لالا د کډوالو لندمحاله پندغالي ترغلی د غزنی ولایت لو ناوې د ملک دین سیمې وسیدونکي او شاوخوا درې لسیزي په کډوالۍ کې تیر کړی دی دا هم هلته ورسره د سو ظلمونو کیسې خو دلته ورسره د مرستې غوښتنه کوي
چې ورور موږ ته سرپناه راسي او شعر راسي ورور چې موږ ځای په سره دغه کووینې دا زمې د ورور چې سرپناه نه باسو چې کیمره کې یا بل شعر کې ویني بعد موږ دا غوښتنه ده د خلکو
دا طالبانو حکومت ځینو خیریه موسسو په مرسته غزنی شهر ته نږدې په علي لالا دښته کې د پاکستان څخه د راستنیدونکو کډوالو لپاره د لنډمحالي میشتیدنې په مخه یو پندغالی جوړ کړی دی خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وایي د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست سرپرست محمد قاسم امینی په مشرۍ کډوالو ته د ترتیباتو او مرستې په اړه یې ګډه کمیټه جوړه کړې او په پام کې لري چې هر اړخیزه مرسته ورسره وکړي. ښاغلی امینی په دغه پنډغالي کې ازادۍ راډیو ته وویل په یاد پنډغالي کې به په یو وخت 1500 په شاوخوا کې تازه راستنیدونکي کډوال میشت او ټول اړین خدمات به ورته برابرېږي. اوس هم ورسره مرستې دوام کوي.
یو لغه د ډبلیو پی موسسه ده چې حالن دغه مهاجرو د پاره شپږو میاشتو لپاره د هرې میاشتې لپاره دغه ته کارتون ورکول کېږي. پهغوی کې وړسته، په هغوی کې غوړېسته، په هغوی کې غذایي مواد شته. دوهمه خبره دا ده چې یو ایم هم یعنې دغه لپاره سروې روانه کړي. دغه مهاجر په غزنی ولایت کې دغه سروې کوي او روانه ده ورسره کومک کوي. دوه او خپله د امارت اسلامي لخوا یعنې دغه خلکو سره چې کوم توان او طاقت امارت اسلامي دغه خلکو سره کومک کړی ده. دا درې
بل لور ته بیا په غزنی کې د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ریاست سرپرست مولوي محمد عمر عادل رسنیو ته وویل لا راستنیدونکو کډوالو سره به تلپاتې مرستې هم کیږي. هغه زیاته کړه د طالبانو حکومت تصمیم نیولی چې د هوا په تودېدو سره به غزنی ته د راستنه سوو کډوالو لپاره دوه ښارګوټي جوړ کړي. دغه ښارګوټي به د پکتیا سړک په خشک او د روزې کوتل په سیمه کې وي چې هر یو به یې د 4000 کورنیو گنجایش ولري. هغه زیاته کړه تر دې دمه غزنی ته د سپین بولدک له لارې شاوخوا 400 کورنۍ راستنه سوي چې خپلو سیمو ته د دوی د نقلیه وسایطو په مرسته رسول کیږي.
موږ دوانځه کې په حیاتي کې نیولې و، حیاتي م کړې ده چې یو د خشکو سیمه ده چې مثلا دغه د ګردیس په لار باندې د یک ولسوالۍ سره پروت ده، یو د روزې کوتل شاوخوا.
غزنی د هیواد له سړو سیمو څخه یو دی چې په ژمي کې ساړه منفي 15 ته راټیټېږي او زیاتې واورې هم پکې کېږي چې دلته به د دغه کډوالو لپاره ژوند کول ستونزمن وي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وتلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړی خاوري او بس منګي در خپل بسګونه سیمه شومان سره دی.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل استونزې بیان کړی. فلحال
خوشاله
یو سم نست او خپل کورشته دی. د واتس اپ شمیره 00 24 22 12 شپږ 40 01. د پیغام سبتون کې ماشین شمیره 00 24 22 12 14 15.
ازادي رادیو اوري. اوس به یو نړیواله موضوع واخلو. ملګر ملتونو او د اسره صلیب نړیوال کمیټې په غزه کې په لوی روختون د اسرائیل د هجوم په وړاندې خبرداري ورکړی. د راپورونو مخې د اسرائیل پاوز نن سهار د الشفا پر روختون کې عملیات پیل کړل. اسرائیل ویلی چې سخت دریزه حماس ډله له دغه روختون څخه د قماندې د اصلي مرکز په توګه انکار اخلي. د راپورونو مخې د غزې په زرګونو اوسیدونکو له جګړو دغه روختون ته پناه وروړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارټین ګریفیتس نن په خپل ایکس شبکې په خوانی ټویټر کې خلی چې د اسرائیل هجوم وروسته باید د نویو زیږیدلو ماشومانو، ناروغانو، روغتیایي کارکوونکو او د ولسي وګړو خوندیتوب ته ډیر پام وشي. هغه همدارنګه ویلي چې روختونونه د جګړې ځای نه دی. په عین حال کې د مصر امنیتي چارواکي وایي د غزې ترنګ ته له هغه مهال راهیسې چې اسرائیل سیمه بشپړه کلا بند کړې، د تیلو لومړني ټانکرونه د رافل پولې ننوتې دي. اسرائیل په غزه کې چې سخت دریځه حماس ډله پرې واکمنه ده او امریکا او اروپایي ټولنه هغه یو ترهګره ډله بولي. د حماس په وړاندې جګړه وروسته له هغې پیل کړې چې دې ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو برید وکړ. 1200 اسرائیلیان ووژل او شاوخوا 240 نور له ځان سره یرغمل کړل. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې غزې ته د تیلو د لومړۍ جوپې د رسیدو خبر د مصر دو امنیتي چارواکو ورکړی او عیني شاهدانو هم ویلي چې د تیلو دوه نور ټانکرونه یې لیدلي چې د رفه د پولې د مصر غاړه کې دې ته منتظر دي چې غزې ته ننوځي. د اکتوبر له 21 رئیس له مصر څخه غزې ته محدود بشري مرستې ننوتې، خو اسرائیل تر اوسه سیمې ته د تیلو د رسیدو مخه نیولې وه. په عین حال کې امریکا او برېټانیا پرون د حماس پر افراطي ډلې د بندیزونو یو بل پړاو اعلان کړ. د دې بندیزونو هدف چې پر اسرائیل د حماس ډلې د اکتوبر د اومې نیټې د برید له کبله لګېدلې دا دی چې د دې ډلې د تمویل لارې پرې کړي. په دې بندیزونو کې د حماس مهم مشرانه په لبنان کې دېره د نبیل چومان صرافي په نښه شوې دي. دا شرکت د شوې د مخې حماس ته د دې ډلې له لوی ملاتړي ایران څخه د پیسو د تمویل په چاره کې مرسته کوي. تیره میاشت متحدو ایالتونو اعلان وکړ چې غواړي د حماس د مالی سیستم د له منځه وړلو لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. او اوس به هم د کرکټ د نړیوال جام سیالیو ته مخه کړو. لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې واورېدل د کوربه هیواد هند او د غراز د نیوزیلند د ټیمونو نیمه پایلو به پیل شوې ده. د ازادي راډیو خبریال بختیار ساحل هم را سره د ټلیفون په لیکه دی. ساحل صاحب، که د دغې لوبې په اړه اورېدونکو ته ووایي چې تر اوسه پورې نتیجه څه ده؟
نوری صاحب سلامونه می ومنئ. تر دې دمه هندوستان څلور څلوېښت اورونه لوبولې ده. دوی 320 منډې کړې دي او یوازې دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. په دې لوبه کې د هندوستان لوبډل مشر روهیت شرما په 30 منډو سوځېدلی، شوبمن گیل بیا د ټپونو له امله په 90 منډو له لوبغالي ووت، او ویرات کوهلی 112 منډې وکړې وسوځېد. دغه را شریس آیر په 80 منډو نه سوځېدلی پاتې دی. نیوزیلند ته بیټ ټیم ساوت په روان لوبه کې دوه لوبغاړي سوځولې دي. تر ټولو مهمه دا ده چې د په دې لوبه کې ویرات کوهلی تاریخ جوړ کړ. هغه لومړنی لوبغاړی شو چې په یو ورځنۍ سیالیو کې 50 سلیزی پوره کوي. تر ویرات کوهلی وړاندې دا ویاړ د بل هندي لوبغاړي سچن تندولکر په نوم چې هغه 49 سلیزی وهلې وي. ویرات کوهلی د کرکټ په تاریخ کې داسې لوبغاړی شو چې 50 سلیزی په 291 سیالیو کې پوره کړي. هغه په دې سیالیو کې تر 12,500 زیاتې منډې کړې دي او 1.5 نیمه سلیزی هم وهلې دي. بل هیڅ لوبغاړی دا ویاړ نه لري. داسې بریخي اټکل کیږي چې نن ښایي هند وکړی شي نیوزیلند ته د 400 منډو پورې هدف ورکړي. او د وانکی دی په لوبغالي کې چې په ممبئی کې قرار لري، تر دې وړاندې 400 سیالي شوې دي چې افغانستان پکې خپل سیالي استرالیا ته وبلله، او هغه یوازنې لوبه و چې چیسینګ یا دویم بیټینګ پکې لوبه ګټلې و. تر هغه وړاندې هند د 315 منډو ته په توپیر سریلانکا ته پکې ماتې ورکړې و، او سویلي افریقا پکې خپل دوه سیالي په ډیر ستر توپیر ګټلې وي. د دې لوبغالي تاریخ دا ښیي چې هر لوبډله چې لومړنۍ بیټینګ کوي د لوبې د ګټلو 80% چانس یې هم وي. نو دا چې بریخي لدې لوبې چې هند په لوبې ته رسیدو ډیر چانس لري.
بله، او سبا کرته وایي چې د استرالیا او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه ده.
سبا ته به د سویلي افریقا او استرالیا ترمنځ دویمه نیمه پایلوبه د کابل پر وخت تر غرمې وروسته 1 بجه د هند د کلکتې ښار په ایډن ګارډن لوبغالي کې پیل شي. او نن د یادو هیوادونو لوبډل مشرانو په همدې تړاو رسنیز کانفرنسونه هم ورکړي وو، او دا ډېر څرګند کړی چې هرې لوبډلې ویلې لوبې ته پوره چمتووالی نیولی، ځکه له څو ورځو راهیسې دوی په دمه کې وو او پوره تمرینات یې ورته کړي دي.
ډېر مننه د ازادي راډیو سپورټي خبریال بختیار ساحل چې د کرکټ د نړیوال جام د نننۍ نیمه پای لوبې نور جزئیات را سره شریکول. د هند او د کوربه هیواد البته هند او د نیوزیلند ترمنځ نیمه پای لوبه تر اوسه دوام لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. میل انلاین ورځپاڼه لیکي افغانستان له پاکستانه غوښتي چې د کراچۍ له بندر په زرګونو کانټینرونه آزاد کړي. د فرانس پریس اژانس په راپور کې چې د ورځپاڼه پرون سیشنبه خبر کړی ویل شوی چې افغانستان له پاکستانه د مالونو د وارداتو د هغو په زرګونو کانټینرونو د آزادولو غوښتنه کړې چې پر نړیوالو کارګوګانو د اسلام آباد لخوا د لګول شوو محدودیتونو له امله په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي. د راپور له مخې پاکستاني چارواکي وایي دوی د دغو وارداتي مالونو له پلوه چې ګمرکي تعرفو او مالیو پرته افغانستان ته استول کیږي میلیونونه ډالر له لاس ورکړي، ځکه د دوی په خبره دغه مالونه بیرته له قاچاقي لارو پاکستان ته راوړل کیږي. خو افغان چارواکي وایي پاکستان په کراچۍ بندر کې څه باندې 3000 کنټینرونه بند کړي او د زیاتې مالیې او ګمرکي تعرفو غوښتنه کوي چې دې کار سوداګرو ته په میلیونونو ډالر تاوان رسولی دی. په میل آن لائن کې وړاندې لولو چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي د سیشن بې پورز اسلام آباد ته د سفر په مهال د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی، په یو بیان کې ویلي چې په دې خبرو کې د دواړو هیوادونو پر ترانزیتي ستونزو خبرې وشوې. ترانزیتي ستونزه یو له هغو ستونزو ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې کړې دي. د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو ترمنځ پر اترنګلو اړیکو د پاکستان د حکومت هغې پریکړې هم سیوری غوړولی چې غواړي ټول بې اسناد افغان کډوال په زور له خپلې خاورې وباسي او افغانستان ته یې واستوي. پاکستانی چارواکو د سیشن به پورز ویل چې له 3 لک زیات افغانان په خپل خوخه خپل هیواد ته ستانه شوي، خو د طالبانو چارواکي ټینګار کوي چې دوی اکثریت په زور ایستل شوي دي. امریکایي وال سټریټ جرنال ورسپانې په افغانستان کې د یو امریکایي بندي برخلیک ته پام اړولی او لیکي رایان کاربټ له خپل یو جرمن همکار سره د 2022 کال په دوبی کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو کال پوره شوی و د افغانستان د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ته تللی و. دوی دواړو هلته دومره زیات وخت نه و تیر کړی چې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي 40 کلن کاربټ او د هغه همکار طالبانو د مسیحیت لپاره په تبلیغ کولو تورن کړل، هغه تور چې د انکاربت او د هغه د همکار کورنۍ ورت کړی. د ورسپانې په لیکنه په سپتمبر میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې کاربټ په غلطه نیول شوی، هغه عبارت چې د حکومت په لوړ کچه ډیپلوماتیک او استخباراتي سرچینې آزادوي ترڅو د تبادلې یا نور وسایلو له لارې د متحدو ایالاتونو د اتباعو خوشې کول خوندي کړي. د وال سټریټ جرنال په لیکنه دابه د دغه امریکایي د آزادولو لپاره چې 15 میاشتې په افغانستان کې له طالبانو سره بندي دی، د امریکا د هوډ یوه ازموینه وي چې په څه ډول په دې اړه له طالبانو سره خبرې مخته وړي. د میدان وردګو ولایت یو شمېر اوسیدونکي د مخابراتي شبکو له کمزوري پوښښ څخه شکایت کوي. دوی وایي په یو شمېر سیمو کې مخابراتي شبکې هیڅ کار نه کوي او کله چې دوی غواړي له ټلیفونه کار واخلي نو مجبوریږي چې د غرونو سرونو ته وخیژي.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو د کمزوري پوښښ څخه شکایت کوي. دا یاد ولایت اوسیدونکي وایي مخابراتي شبکې د دغه ولایت په یو شمېر لورو پرتو ولسوالیو کې کار نه کوي او هلته ځایي اوسیدونکي په عاجلو حالاتو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. محمد امین چې د میدان وردګو ولایت د میرداد ولسوالۍ اوسیدونکي دي وایي چې د یادې ولسوالۍ په اکثرو سیمو کې مخابراتي شبکې په درست ډول کار نه کوي.
پایه خو بالکل که ختم درسی دی کار خو یو پرېږدا چې د دوه ځای نه وخته شي خط کار زیتی نور کې وي مشکلات هم زیاتی.
د یاد ولایت د یو شمیر نور ولسوالۍ اوسیدونکو هم د ورته ستوندو څخه سر ټکوي. لا جمله د چاکو ولسوالۍ اوسیدونکو هم په خپل سیمه کې د مخابراتي شبکو د نه فعالیت څخه شکایت لري. دا دی ولسوالۍ اوسیدونکو زیاتوي چې د یو ټلیفون لپاره 100 کیلومتره پلی مزل کوي او بیا ورسته ټلیفون کوي. د یادی ولسوالی یو شمیر اوسیدونکو وایي
د شبکو ستونزې دلته شته دي. کاملا په بعضو کلیو کې بیخي کار نه کو، په بعضو کلیو کې بیا کار کو نسبا کم نیمایی کار کو، کاملا کاری درست نه ده.
د شبکو ستونزې خدا غدي چې موږ په ځای کې تلیفون موبایل دلته کار نه کوي. کله چې موږ ته کوم مریض کوم مشکل پیش نو موږ داسې ځای ته ورسه سوچ التانتان کار وکړو یا مثلا موبایل کار
وکړو. موږ امارات نه ده غوښتنه لرو چې پرې جدال کوشش وکړو چې د عام خلکو ستونزې راپک.
د دې ترڅنګ د یاد ولایت د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکو بیا هم له ورته ستونزو سره مخ دي. محمد طاهر بیا د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکو دي.
هیڅ یو شبکه هم دلته کار نه کوي. د شپې د مریض هم لاسرسی هم نه کېږي تلیفون ته، چې موټر پرې وغواړو یا بده څه هغسې، او ډېر لرې لرې جای ته ځو بیا یا یو جای تلیفون کار کوي جګ جامې کوي ډېر کم هغه.
بلخوا د میدان ورده ګولایت د مخابراتو ریاست مسولین هم د خلګو ستونزې منی خوای د خلګو د دغه ستونزو د رسیدګي په پاره اوس هڅې پیل کړې دي. د یاد ولایت د مخابراتو رئیس مولوی نوراغا وایي چې د دغه ولایت لپاره لاس مخابراتي پایه منظور سوي دي چې دوی به یې په هغه سیمو کې ځای پر ځای کړي کوم چې ورته ډېره اړتیا ده.
چې دا به هغو ولسوالیو ته هغو ساحو ته ځي چې هغه کې بیخي خدمات نشته او خدمات به هغلته وړاندې کوي چې په دې هغه کې د میرداد او چک او جغتو سیدآبادو